پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستړي مشه لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساعت خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعات او مسایلو ترڅنګ په فرا کې د اوبو د کنټرول په برخه کې د ایران د مداخلو په اړه د مشرانو جرګه اندېښنه او د شن اوري چې د ولسیرګي یو شمېر کړي وایي د حکومت بی غوري له کبله دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصره لاندې ده. خو له دې هر څه د مخه از ما همکار نوریاس نوری د افغانستان سیمه ونړی خبر نوړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د 209 هم شاهین قلور دوه د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې وروستیو کې سقوط یا د وسلوال مخالفانو لخوا د ځینو برخو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي. تصویبي عملیات روان دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې ګډون وکړي. پیکینګ او واشنگتن سره لاکړې چې له هر راز سوداګري جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعرفو خبرداري نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د 209 هم شاهین قلور د وای چې د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې وروستیو کې د سقوط یا د وسلوالو مخالفینو لخوا د ځینو برخو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوی. تصفیوي عملیات روان دي. د دې قلور د لخوانن په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د بلخ د چمتالو ولسوالۍ په عرب مزاری کلی کې 13 ورځې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی دي. په هغو ولسوالیو کې چې عملیات روان دي، د قلور د هغه د فاریاب بلچراغ، د بلخ چمتال او چاربولک، د بغلان طالو فکت، د سمنګان روی دواب، د کندوز قلعه زال او د تخار خواجهغار ولسوالۍ یادې کړې دي. د هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو د زیاتوالي ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په چمتال ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رایې ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې به لا ډېر کسان د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي.
د 2,100,000 شاوخوا کسانو شرکت کوي چې دی کې د 15% پکې زنانه دي.
هاشمی هم در از ویل چې راتلونکي جوزه میاشت کې به د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کاندیدانو فهرست په ورپسې سرطان میاشت کې اعلان شي. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه ترسره کیږي. منیرا یوسف زاده چې تر دې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ویان دی او د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د رئیس په توګه دنده اجرا کوله، د جمهوري ریاست د مقام د حکم په اساس د کابل ولایت د اجتماعي چارو د مرستیال په توګه په دنده وګمارل شوه. یوسف زاده په رسنیو او مدني فعالیتونو کې یوه پیژندل شوې څهره ده او د دې ترڅنګ په یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې 10 کلنه کاري تجربه لري. د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پریکړه کړې چې چا د نجونو د زده کړو مخه ونیوله 15,000 افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د منګلو مشرانو دا پریکړه په یوه قومي جرګه کې وکړه. د منګلو د قوم په دې جرګه کې چې د موساخېلو د ځایي چارواکو په بلنه جوړه شوې وه، د نجونو د جبري زده کړو په پریکړه قومي مشرانو او سپینګرو لاسلیکونه کړي او د خوست د پوهنې له ادارې غوښتي دي چې په دغې پرتې ولس ولیکن جنو او هلکانو ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. پاکستان وایي نړیوال بانک خیبر پختونخوا له مرکز پېښور له مرکز پېښور تر تورخم پورې دی یو نوی سړک له جوړېدو سره مالي مرسته کوي. پاکستاني رسنۍ وایي نړیوال بانک وروسته له دې په پاکستان کې پر دې سړک له 460 میلیون ډالرو پانګونې سره موافقه وکړه چې د دې سیمې په امنیتي حالت کې ښه والی راغلی دی. پر دې سړک ټول ټال 483 میلیون ډالره لګښت کیږي چې 460 میلیون ډالره نړیوال بانک په پور ورکوي او نور یې پاکستان له خپلې بودیجې برابروي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان دي ګډون وکړي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو کې هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه وه ورکړې. په سرایو کې نننی لاریون په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د جون په 24 د ولسمشر او پارلماني انتخابات ترسره شي. د اروپایي ټولنې او د ترکیې ترمنځ تیر کال کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډېرو هیوادونو د ترکیې حکم حکومت اجازه ورنکړه چې د ټول پښتون یا رفرندوم لپاره د دوی په خاورو کې لاریونونه تنظیم کړي. د هغه رفرندوم لپاره چې د اردوغان په ګټه د ولسمشر صلاحیتونه ډیر زیات کړل. د بوسنیا د رسنیو د راپورونو له مخې تمه کیږي چې شاوخوا 20,000 کسان به د سراییو د زیترا په سټډیوم کې په دغه لوی غونډه کې چې د اردوغان او د ترکیې د لومړي ولسمشر مصطفی اتاتورک لوی عکسونه ایښودل شوي ګډون وکړي. په اروپایي هیوادونو کې میشت شاوخوا 3 میلیون ترکان چې ډیره برخه یعنې 1,400,000 یوازې په جرمني کې اوسي د ترکیې په انتخاباتو کې د رایې ورکولو مستحق دي. اوتریش او هالند تیره میاشت اعلان وکړ چې هیڅ یو ترک سیاستوال ته به اجازه ورنکړي چې دوی په خاورو کې د جون د میاشتې د انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي، خو سراییو له انقرې سره نږدې اړیکې لري. د چین سنهوا خبری آژانس وایي پیکینګ او واشنگتن سلا کړي چې له هر راز سوداګری جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعرفو خبرداری نه ورکوي. سنهوا خبری آژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې تجارتي جنگ به نه کوي او پر یو بل به تعرفه نه ډیروي. لیو تیر اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي پلاوي مشري کوله. پرون سپینې ماڼۍ او پیکینګ وویل چین موافقه کړې چې د امریکایي مالونو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به د کومو امریکایي وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دي ویل شوي. او یو الکترونیک ګیتار چې باب ډالن ورڅخه کار اخیستی دی پرون په یو لیلام کې په 4,90,000 ډالر وپلورل شو. د نیویارک د جولین د لیلامونو د مرکز د مسؤولانو په وینا له دې ګیتار څخه چې په 1965 کې جوړ شوی و دو نورو هنرمندانو ایریک کلپټن او جورج هاریسن هم کار اخیستی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان مشران جرګه وایي په فرا کې د اوبو د کنټرول له امله راپورته شوې نامنې د اندېښنې وړ دي.
ټول همسایه ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق لدی استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي.
د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو. د رمو د چارو لیو افغان کارپو سره خبرې هم کړې. د شنوري چې په ولسیرګ کې د غزنی د خلکو استاذ وایي د حکومت د بیغوري لکبل د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصرې لاندې ده. همدارنګ د هم وری چې ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو پورې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راستون شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان مشران جرګه د هیواد په لویدیز په تیر په فرا ولایت کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ بولی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې ایران په لویدیز کې د اوبو بندونو د جوړېدو لامل اندېښمن دی او هڅه کوي چې په فرا او نورو لویدیز ولایتونو کې نامنې زیاتې کړي. په همدې حال کې په ولسیرګ کې د فرا ځینې استازي هم وایي چې ایران په قوت سره هڅه کوي چې په دې ولایت کې د اوبو بندونو د جوړېدو مخاوني سي. زمام کار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شبر سره په استودیو کې د شفق صاحب مهرباني وکړي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په فرا کې د اوبو د مدیریت په اړه د جنگ موضوع په ملي شورا کې اندېښنې راپارولي او یو شمېر وکیلانو او سناتورانو نن وویل چې حکومت باید د مسلې ته جدي پام وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران هڅه کوي چې په فرا او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او دوی ویل چې دغه وروستی جنگ چې په فرا کې وو یا ویلته هم همده وو. د ښاغلي صدیقي خبرې به واورو.
ټول همسایه ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق لدی استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی ممکن پلان ونیسي صحه نامن کوي.
البته باید وایم چې دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له عمومي رئیس سره او همداراز په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان سره فرا ته سفر وکړ او هلته ویل چې په فرا کې جنگ د اوبو د مدیریت جګړه ده. د کڅه هم د کوم هیواد نوم مشخص وانه خیس خو وی ویل چې دواړه ګاونډي هیوادونو چې په اغلب ګمان هدف ایران او پاکستان او د افغانستان کې د دوړو هر وخت ستونزې جوړې کړې دي. په عین حال کې په ولسی جرګې کې د فرا وکیل موسی خان نصرت هم وایي چې ایران کوشش کوي چې په فرا کې ستونزې جوړې کړي او هلته د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی نصرت په دې اړه وویل
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نره دوم په فرا د بخښابات باندې جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغوړي پری بنځي دا باندې جوړتي د طالبانو زخمیان ته په ایران کې تدوي کی هغه سر به مالک کومه کوي مهمات دا شی ورکی د دې لپاره حکومت باید تدابیر مرتي جنگ مهار کی.
البته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم پرون په فرا کې سرګندونی کړې دي او ویلي دي یو خې ډاډ ورکړی چې فرا هیڅکله سقوط نه دی کړی او هیڅکله به سقوط ونه کی او دغه راز ویلي دي چې په فرا کې ځینې هیوادونه په نامنه روسي نامنه یو کلاس لري چې له ایران څخه هم یادونه کړي او باید وایم چې تر دې وړاندې یو شمیر ایرانیو چارواکو هم په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په موضوع باندې هغه خبرګون خودلې دي او تا ویلی دی چې دا دوی ته ډیر zarar رسی او دوی کېدای سي چې په دې اړه اقدام وکړي.
نرم نن کو شفق صاحب کور ودان هم دا شی به د چارو کارپو مشتاق رحیم رسره د ټلیفون په کرخه ده. رحیم صاحب ستړي مشه او لومړی پوښتنه دا کوم چې د اوبو د کنټرول موضوع او د ایران مداخله څومره جديدي په فرا ولایت کې د نام نه پټړاو کوایست؟
ګورې دا لومړی ځل نه دی چې ایران ویره خودلې ده د افغانستان د اوبو مهارولو د برنامو څخه. تاسو لږ شاته لاړ شئ او د کرزي صاحب دورې ته مخه وګرځوئ نو هغه مهال چې ډاکټر سپنتا د افغانستان د ملي امنیت سلاکارو دوی دا خبرې هغه ته کړې وې چې د اړتیا په کېدای شي چې د سلما بند د امنیتي ستونزو سره مخامخ شي که چېرې تاسو په دې برنامه باندې ټینګار وکړئ. همداراز تیر کال په یو د اوبو د اړونده ملي کانفرانس کې د ایران مشرانو دا خبرې کړې وې چې د اوبو د قلت د کمی سره مخامخ یو. همداراز په تیرو لنډو ورځو کې هم دا بحثونه په ایران کې شوي دي. نو دې کې هیڅ شک نه غنئ چې افغانستان په هر هر نقطه کې چې غواړي چې خپل کمی سرچینې او زیرمې دا مدیریت کی او هغه توان ایران ته رسیدي نو هلته به غوی مداخله کوي او به یو برخه ده. لیکن یوازې یو بنر تاسو وګورئ په نورو برخو کې هم ایرانیانو په بیلابیلو وختونو کې مداخله کړې دي. کاغه زعفران تولید په برخه کې وي کاغه د پستې د تولید په برخه کې وي کته چې د افغانستان هغه سیمو ته چې زعفران او تولید او پسته تولیدي الته د مداخله ډېرې کیسې شته. نو حتی دا چې دوی لاسوهنه کوي او ډېره سخته ویره لري د دېنه او یوازې ایرانیان نه بلکې چې پاکستانیان هم د افغانستان د ختیځو سیمو برنامه پاره چې د اوبو د مدیریت اړوند دي په کې تشخیص لري.
رحیم صاحب زما پوښتنه ده چې افغان حکومت باید څه ډول دریس په دغه مسله کې خپل کړی چې څو الته په فرا کې نامني هم زیات نشي او موږ وتونه ګو چې خپل وب هم کنټرول کوو او مهاري کړو.
دو خبرې دي. یو خدای چې ایران مستقیم مداخله نه کوي بلکې نیابتي جګړه پر مټ باندې خپل اهداف ساري او تعقیبوي. موږ مخکې هم د دې شاهد وسیدلی و چې په سلما بند باندې وخت نا وخت حمله شوې دي او یا مخې نیول شوې ده هڅو شندونه شوې ده. زما په فکر باندې یو غټه لار ده چې د ایران سره د اوبو په سر او د اوبو د ویش په اړوند د نړیوالو میثاقونو تړونونو پر وړاندې په مذاکره کې ښکیل شوې کې نه به ډېره نتیجه پدې ورنه کې چې کده میثاقونو او د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بو ویش کې هغه ایران هغه ته خوشبینه نه د ایران غوړي چې خلاص مړ څومره وبچور وي کې ټول د په واټ کې وسیږي. دویمه خبره ده چې په هغه سیمو کې چې چیرته د ایران د لاسوهنې امکانات شته الته ځانګړي پاملرنه په تحقیقاتو باندې او کې حکومت ولې باندې او امنیتي د امنیت ساتنې اړوند ځانګړي برنامه الته باید تطبیق کی. نو هم د نیابتي خوانه باید کار وشو. دویم دا چې په نړیوال فورم باندې د ایران سره باید بحثونه صورت ونیسي او د ایران تشویشونو در فکولو د پاره پنړېوال فورم باندې دا مسله ویول شي تر څو ایران اړ شي ډیپلوماټیک لارو چارو ته مخه وګرځي.
بله بله رحیم صاحب ډیر زیات مننه. کور مودان د چارو شنون کې مشتاق رحیم چې په فرا کې د ورستۍ او نام نه پټړاو چې د وبو په سر الته یو څه ستونزې پیدا شوی او الته طالبانو حمله وکړي او د فرا ځینې سیمې سقوط شوي خپل نظر سره شریک او سمزو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په هیواد کې غیر فعال فابریکې او د نساجۍ تصدۍ په مختلفو دولتي شرکتونو بدلوي. د یاد وزارت ویان مسافر کوقندی نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ، کندهار، کندوز، هلمند او هرات د نساجۍ د نیمه یا غیر فعال کارخانو د بدلېدو طرحه د جمهور رئیس لخوا تصویب شوې ده. دی وایي د نساجۍ د دغو شرکتونو کار اویا فیصد بشپړ شوی او هندوستان او ازبکستان په دې برخه کې همکاریو ته لیواله دي. د ښاغلي کوقندی په وینا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پام کې لري چې د دغو فابریکو له فعال کېدو وروسته د خلکو د اړتیا وړ سوداګریز مالونه په لوړ معیار تولید کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په هدف جوړ شوی څلور ورځنی نندارتون تیره ورځ په هندوستان کې پای ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون چې د هندوستان د ممبئی په ښار کې جوړ شوی و پکې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له تطبیق سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د دغه هیواد د پانګونې او سوداګرۍ په فرصتونو او د کاسا زر او فایبر نوري پروژو په اهمیت خبرې اترې وشوې. د ښاغلي پسرلی په وینا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی استازو او د خصوصي سکتور ځینې غړو په دغه نندارتون کې د هندوستان، ایران او بنگلاديش څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د پاکستاني وړو یوه بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سره بوجۍ 2400 افغانۍ، د تیلو 14 لیټر اټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي: یو ډالر یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو یورو 40 افغانۍ 30 پوله، یو پاونډ 96 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
من له یوسف زدران نه چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري کولای شئ چې ازادي رادیو په 3.15 اف ام د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واوري. ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم تاسو کولای شئ دغه مسایل چې د رادیو د سپول لارې خبريږي دلته هم واوري او وی ګوري.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې بلا سخلي. دواړو لوریو دا هم منلی چې د یو بل پر مالونو باندې تعرفې لګولو له خبرداریو هم ډډه کوي. دا خبر د چین خبری اژانس سینهوا ورکړی دی. سالی محمد سالی دا مسله تعقیب کړې ده. سالی صاحب، دا څرګندونې د چین کوم چارواکي کړي او نورې څه ویلي دي؟
مثال سب ډیره مننه. د چین سینهوا خبری اژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه خواوې موافقه ته رسیدلي چې تجارتي جنگ به نه کوي په خپلو کې او پر یو بل به د تعرفې زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر دې موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیئت مشري کوله. سپین مڼۍ او پیکینګ پرون شنبه وویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو او د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم ویل چې چین او امریکا د داسې همکاري ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د ده په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابرېږي. وصال صاحب،
من بل پوښتنه ده چې آیا واشنگتن او پیکینګ د یو بل پر مالونو د تعرفې د کمولو یا لری کولو پریکړه هم کړې ده؟
په واشنگتن کې د دوړې هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا هم کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صدرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالر تعرفه زیاته کړې. دې مسلې په تجارتي برخه کې د دوړې هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره په دې وروستیو کې زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسني زیاتېدونکي کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی و او ویلي و چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضع کولو خبرداری هم ورکړی و. ویسال صاحب
ډېر زیاته مننه سالی صاحب کور ودان. زما همکار سلیم محمد سالی و چې تاسو سره جزئیات او معلومات البته د تعرفو په تړاو شریک کړل. اوس هم زما بل همکار یوسف صدران را سره په سټوډیو کې د په دې موضوع سره خبرې کوو چې د غزنی او شمیر اوسیدونکو د اجرستان ولسوالۍ د سقوط خبره کوي. خو په ولسیرګه کې د دغه ولایت استازي وایي د ولسوالۍ د سختې محاصرې لاندې ده. صدران صاحب نور جزئیات په اړه څه دي؟
بلې، د هیواد په شاوخوا دیار لس ولایتونو کې د غاښونو او جګړو په دوام په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سخت معاصري خبر ورکوي. لډلې شاګل رضایی ازادي رادیو ته ویل یاد ولسوالۍ د تیرو دوه اونیو رئیس له سخت غاښ او حملو سره مخ و، خو له بیا بیا غوښتنو سره سره ورته پاملرنه نه ده شوې. میرمن رضایی وایي تیره ورځ هلته ځینې کمانډوي عملیات شوي، خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له معاصري نه ده ژغورلې. ولسوالۍ ډیر وخت د غزنی و نام نه ولسوالۍ و. هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالۍ کې اوس مهال پوستیت استحکامیت نه لري. د امنیتي ځواکونو سره کافي تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین ښې وسلې او تجهیزات لري. دا ولسوالۍ چې له مرکزه لرې ده ورته تګ راتګ هم سخت دی، او دا چې په تیرو څلورو ورځو کې د کمانډوي عملیات ترسره نه شول، له بده مرغه حالت لا خراب شول. اجرستان د غزنی له مرکز څخه په نسبتا لرې فاصله کې پرته ولسوالۍ د چڅلور کال وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو تر جدي ګواښ لاندې راغلی و. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیسته چې له دې وړاندې د غډلې په جنوب لویدیز او شمال لویدیز کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فراتر مرکز ځان ورسوه. وسلوالو طالبانو بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې او ویلي دي چې د خندق عملیاتو په لړ کې د رو څو ورځو رئیس د ګڼو پوستو او قرارګاولو نیول کې دورسته تیر شپه د ولسوالۍ قومندانۍ هم نیولې ده.
بلې، ډېر زیاته مننه زران صاحب کور ودان چې وروستي جزئیات مو البته د غزنی د اجرستان ولسوالۍ په اړوند وړاندې کړل. هلته هم مزید و نقیص خبرې وې چې ځینې د سقوط خبره کوي او یو شمېر استازي بیا د دغه ولایت وایي چې دغه ولسوالۍ محاصرې لاندې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست دوستانو. دمګړی بل ریپورت لرو ستاسو لپاره. هله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ. لاړ بشو زموږ همکار خان محمد سین ته. سین صاحب، د ولسیرګې په حواله تاسو ته ریپورت چمتو کړئ.
په داسې حال کې چې په مرکزونو او ولسوالیو کې د ورقي تذکیرو د ویش او د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه روانه ده، خو د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د ستونزو خبرې کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دې برخه کې د خلکو ستونزې لا حل شوې نه دي. د په دې تړاو د اړوندو بنسټونو جدي پاملرنه وغوښته.
د تذکری توزیع تذکره که در رابطه با
د تذکرو بیش په برخه کې چې د انتخاباتو اړوند یو مهمه موضوع ده، د خلکو ستونزې پکې پر ځای پاتې دي. د تذکرو د ویش اداره مو مخاطبه ده چې په دې برخه کې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه جدي اقدامات ولري چې د خلکو ستونزې هواري شي.
د افغانستان د وګړو د احوال ثبتولو اداره وایي د ورقي تذکرو د ویش د ملي کمپاین له پیل راهیسې کابو 2 میلیونه کسانو دغه تذکرې اخیستې دي. دغه اداره وایي په پام کې لري چې د ورقي تذکرو د ویش په روان کمپاین کې 10 میلیونه کسانو ته تذکرې وویشي. د دغو تذکرو د ویش کمپاین د 6 نویم لمریز کال د دلوې د میاشتې په نیمایي کې پیل شو. دغه شان د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د ولایتونو په مرکزونو کې د روان کال د حمل په 15مه او په ولسوالیو کلو کې د ثور په 15مه پیل شو چې اوس هم دوام لري. د وګړو د احوال ثبتولو د ادارې مسؤلینو ویلي چې دغه لړۍ په ټول افغانستان کې په شفافه توګه پر مخ ځي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن دي چې په دغه کمپاین کې درغلۍ شوي او یو کس 100 تذکرې اخیستې دي. د دغه جرګې ځینې غړي وایي سربیره پر دې چې دغه بهیر پڅ روان دی، په ځینو سیمو کې حتی دغه مرکزونه جوړ شوي هم نه دي. د ولسي جرګې دوه غړي علاګل مجاهد او غلام حسین ناصری وایي
د کابل ولسوالۍ امنیت کې دی، خو چلند پکې دوه ګونه دی. کومه ولسوالۍ چې 1,00,000 کورونه لري د تذکرو د ویش لپاره یې 4 کسان ورلیږلي چې دا د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د قانون له مخې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې په شرایطو برابرو کسانو ته مناسب عادلانه او مساوي فرصتونه برابر کړي.
خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی سید حفیظالله هاشمي په دغه پروسه کې تبعیضي چلند ردوي وایي چې امنو سیمو ته له پلان سره سم او د تشکیل او بودیجې په پام کې نیولو سره د کمیسیون غړي استول کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما همکار خان محمد سین و چې د رای ورکونې د نوملیکنې د بهیر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ. اوس هم د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې زما همکار یوسف زدران راوړي دي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغان چارواکو په هغه څرګندونو تبصیرې کړي دي چې 13 ورځې د فراه ولایت د مرکز څخه د لیدو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو د لاسوهنو په اړه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي دي چې د فراه جګړه د اوبو جګړه ده. دغې ورځپاڼې د مطلب په دوام د ملي امنیت د عمومي رئیس له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې روان جنګ د قدرتونو ترمنځ د ګټو جنګ دی او افغانستان بیا د دغې جګړې قرباني. ورځپاڼې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي مل قوله لیکلی دی په افغانستان کې د اوبو د څو بندونو په تیر هم د سلما بند له جوړولو وروسته د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې حمله او ګواښونه ډیر شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې ښاغلی بهرامي د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. یوې بلې ورځپاڼې ارت اف ایشیا هم د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکلی دی چې د افغانستان په دغې برخه کې روانه جګړه د اوبو په سر جګړه ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د فراه وضعیت له هغې وروسته خراب شو کله چې د سلما بند چارې بشپړې شوې او د بخش آباد په بند کار پیل شو. ورځپاڼې د مطلب پر دوام د ښاغلي بهرامي له قوله لیکلي دي د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې بهرني او نړیوال لړخونه لري. یاد ورځپاڼې د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې له 10 ډېرې تروریستي ډلې فعال دي چې په یقین سره ویلی شو چې د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. مسیر نومې بلې ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه تبصیرې کړې او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له قوله یې لیکلي دي چې ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان په نام نه کېدو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مطلب په دوام د جنرال نیکلسن له قوله لیکل شوی دی چې په فراه کې د روانې جګړې ملاتړ د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا ترسره کیږي. مسیر ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې د فراه ولایت په مرکز حمله د وسلوالو طالبانو یوه نوې دسیسه ده او هغه وخت چې د هلمند په بهرامچه کې د مخدره موادو فابریکه ویجاړه شوه طالبانو هڅه وکړه چې خپل مرکز فراه ته ولیږدوي. د هغه له قوله لیکل شوي چې طالبانو رواني جګړه هم تیزه کړې چې د نظام دننه د ځینو کړیو لخوا یې هم ملاتړ کیږي. دولتي ورځپاڼې انیس بیا لیکلی دی چې فراه ته تللي لوړ پوړو نظامي چارواکو د فراه د سیمه ایزو چارواکو سره د لیدو کتو تر څنګ د نظامي قوماندانانو سره هم په دې اړه خبرې وکړې چې څرنګه کولی شي حالات سم او په راتلونکي کې د وسلوالو هر ډول حملې په شا وتنبوي.
اوس هم د آیا پوهیدی د لړۍ یوه بله برخه درته عصمت سروان وړاندې کوي.
مایکروسافت کمپنی د سرفیس ټابلیټ د نویو خو ارزانه ماډلونو د جوړولو په لټه کې ده. د مایکروسافت دا نوی ماډل سرفیس آیپاد ټابلیټ به تر موجودو هغو یو څه کوچنی وي او ډیزاین به یې له قیمتي ټابلیټونو سره ډیر توپیر ولري. د دې آیپاد ټابلیټ اندازه یا سایز به 10 انچه وي. د اوسنیو سرفیس ټابلیټونو د سکرین اندازه 12 انچه ده. د مایکروسافت د نویو آیپاد سرفیس ټابلیټونو بل ځانګړتیا به دا وي چې د چارج لپاره به د یو اس بی سی پورت لري او به $1,000 وي. بل توپیر به یې دا وي چې تر مخکینیو هغو به یې وزن په 30 کې لږ وي. وزن به یې د دې لپاره لږ وي چې له کمو بیټریو به پکې کار اخیستل کیږي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی درته نوریاس نوری وړاندې کوي او لغه وروسته نور بس ته 19 پروګرام بدرته حدیث پر دې وړاندې کړی.
د 209 شاهین قول اردو وای چې د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې ورسته وکړې سقوط یاد وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو برخو د نیول کې دوره پورنه ورکل شوی تصفیوي عملیات روان دي. د دې قول اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د برخ د چمتال ولسوالۍ په عرب مزاري کې لیکل تیر ورځ د تر سره شوی عملیاتو په نتیجه کې نه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رایې ورکوونکو په توګه نوم لیکنه کړی ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ 2 کلي بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي دي. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پختونخوا له مرکز پېښوره تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالي مرسته کوي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سراییو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان دي ګډون وکړي. د چین سینهوا خبری آژانس وایي پیکینګ او واشنگټن سلا کړی چې له هر راز سوداګری جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعارفو خبرداری نه ورکوي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بستې شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې وړاندې کوم. خبرونه مو تر 2 بجې پورې دوام کوي. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زمونږ نننې ملما مدني فعاله زهره امیری ده او لکه څنګه چې تاسو محترم اوریدونکو هم پوهیږئ چې د نور بس خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اونۍ په جریان کې مو شمیره فعاله وي. دوی کولی شي چې په دغه شمیرې 0909-709-006 شمیره له موږ سره تماس ونیسي تر څو یې موږ ستونزه له اړوند مراجعو سره شریکه کړو. او اوس 2 شمیرې مو فعاله دي چې همدا اوس را سره کولی شي تماس ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه بیا هم که ستونزه لري نو له موږ سره یې مطرح کړئ. 0209-0995-40 دا شمیرې مو هم د اوس فعال دي. کولی شئ را سره تماس ونیسئ. امیری صاحب خبرونې ته خراغلی.
سلامت
باشین. امیری صاحب په پیل کې مغختل چې په دې رابطه تاسو کار کړی په عدلي او قضایي بنسټونو کې کله چې افغان مېرمنې مراجعه کوي د دوی ستونزې څومره جدي دي؟
به نام آن که سرشت مرد و زن را یکسان آفرید، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده‌های خوب رادیو آزادی و همچنان برنامه سکوت شکست سکوت. خب مشکلات هایی که فراگیر بیشتر از خانم‌ها در نهادهای عدلی و قضایی است که عدم مسئولیت پذیری یا عدم ظرفیت سازی در نهادهای عدلی و قضایی هست که بیشتر نهادهای عدلی و قضایی یک سلسله مشکلات ها و یا ضعف های حکومت ما باید اشاره داشته باشیم که ضعفی که در حکومت هست دامنگیر نهادهای عدلی و قضایی هم شده و درست به پرونده هایی که خانم هایی که متضرر هستند نمیتونن رسیدگی بکنن که یکی از عوامل های بسیار اساسی و اساسی هست که خانم های افغانستان با این مشکلات سر دچار هستند.
و شما گفتین عدم ظرفیت سازی، بالاخره چطور میشه که تقریبا حدود 1.5 دهه کم و زیاد زیاد زمان است، چرا نشد که ظرفیت سازی شوه؟ اراده نیست و یا ای که کار میشه کارم به شکل مقطعی است؟
سلامت باشین. بعد از یک دوره که ما سالها جنگ و بدبختی را در افغانستان دیدیم و شاهد سی بودیم، وارد یک دوره جدید از دموکراسی شدیم که نهادهای مختلف آمدن در عرصه ارتقای ظرفیت جوانا کار کردن، در همه عرصه های دولتی و غیر دولتی کار کردن، خصوصا در عرصه عدلی، نهادهای عدلی و قضایی. عدم مسئولیت یا ظرفیتی که باید در نهادهای عدلی و قضایی می بود و آنچنانی که باید برای رسیدگی به شکایات هایی که پرونده هایی که مختلف هستند آنچنانی باید صورت می گرفت، متاسفانه صورت نگرفت. این در صورت ما می تونیم که نهادهای عدلی و قضایی را اینی ارتقا بدیم و یا عمو مسئولیت پذیری که دارن باید خوبتر بپذیرن، در صورتی است که حکومت مقتدر باشه. حکومت باید از ضعف هایی که امروز در حکومت هست، بدبختانه که نهادهای عدلی و قضایی را هم متضرر ساخته است، حکومت مقتدر باعث از این میشه که نهادهای عدلی و قضاییش بیشتر دچار مشکل و عدم رسیدگی و عدم ظرفیت سازی شه.
و در حدود 2 هفته پیش شما هم شاید می گزارش شنیده باشین که حدود بیشتر از 90 نفر سارانواله تازه فارغ، دختر خانما فارغ شدن و ای در تمام افغانستان در 34 ولایت به گفته لوی سارنولی فرستاده شده و وظیفه اجرا میکنه. فکر نمیکنین که در عرصه ظرفیت سازی یک گام بسیار موثر بود؟
دقیقاً که یک آماری که ارائه شد، اما باز هم نقش زنان در نهادهای دولتی و در نهادهایی که عدلی و قضایی حضور سمبولیک است. ما همیشه دادخواهی ما بری بوده که ما بیاییم دیگر نقش زنان در نهادهای دولتی و نهادهای عدلی و قضایی دیگر سمبولیک نسازیم. خانمایی که واقعا مهارت دارن، توانایی دارن، استعداد دارن، اینا بیاین در رسه نهادهای عدلی و قضایی تا بتونن مشکلات های خانم هایی که در قرى و قصبات، در ولایات ها و در مرکز دارن، اینا به نوع احسنش رسیدگی بکنن. اما اینم یک گام واقعا عالی هست که خانم ها راه یافتن در نهادهای عدلی و قضایی. اما باز هم با آن که نصف پیکره جامعه یا نصف قشر جامعه را که خانم ها تشکیل میدن و مشکلات هایی که امروز در جامعه حاکم هست و خانم ها بیشتر از رسیدگی نمیتونن، به عدالت دسترسی ندارن، این است که ما حضور خانم ها را در ولایات های مختلف، در ولسوالی های مختلف به نهادهای عدلی و قضایی نداریم که خانم ها نمیتونن، خانم هایی که متضرر میشن از لحاظ خانم، مشکلات خانوادگی، مشکلات های اجتماعی، اینا عمو مشکلاتشان را به کجا باید ارائه بکنن؟ چون خانم هایی نیستن در نهادهای عدلی و قضایی که اینا عمو مشکلات های خانم های متضرر که دارن بیاین بر از اینا اشاره بکنن یا گفتگو بازگو بکنن. خب باز هم خواهش ما از این است از دولت محترم جمهوری اسلامی افغانستان که اینا هر چی میتونن در عرصه ازی که خانم ها را بیشتر رشد بدن و حضور خانم‌ها را در عرصه‌های مختلف دولتی و بالخصوص در نهادهای عدلی و قضایی بیشتر سازند.
و شما از مشارکت زنان در حکومت گفتین، چی فکر می‌کنین چقدر محیط و زمینه برای دختر خانم‌ها یا در کل زنان مساعد است که بیاین در دولت و مصروف باشند در کارهای مختلف؟ بسیار ببخشین، یک شنونده را داریم، میره میگیریم، باز پس بر شما برمیگردیم. سلام، ستوری مشه لکم زینه ماری کنی ولی محمد صدیق را سر تماس نی ولی. سلام صدیق ورور، ساسو غک منگلرو میره بانی اوکی خبری اوکی.
سلامون علیکی، هیلی میومن، هیلی کام چی روغ ورز مو پیل کری وی او ستاسی درانه ملمانه دا سلامون.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړه صدیق ورور، خبرونه ته خو راغلی.
ورور دا تاسو ترخواله ده موضوع دا چی موضوع دا؟
موضوع زمونږ د خبرونې په هغه مېرمنو ته چې هغه په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخامخ دي، کله چې تاسو خپل نظر هم را سره شریک کړئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ یاستئ، کله چې مراجعه کوئ ستونزه مو په څومره وخت کې حل کیږي، په دې رابطه را سره خپل نظر شریک کړئ.
زه خپله ورور جانه لومړی ځل مې دی چې د تاسې خپرونې ته مې زنګ ویلی دی، بیا په خپله سرباز یم ساتونکی یم، او مونږ په هر هغه کې چې ظلم زیاتی شته دی، په تاوتریخوالی شته ده، او دا علمي ناپوهي ده، پوه شوې؟ علمي ناپوهي ده مونږ په منځ کې چې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده.
چیرته وظیفه اجرا کوئ؟
زه پکتیا ولایت کې وظیفه اجرا کوم، سرحد کې د پاکستان بانډر کې یو ډنډې پټان شپولا په نوم دي کا اورېدلی دي، یغه پره د پاکستان سره مرز کې پراته یو، پوه شوې؟
بله، ډېره مننه کوم محمد صدیق خان چې خبرونې ته دې زنګ وهلی، او یو بل اورېدونکی هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشي خبرونې ته خراغلی. مننه کوم، لږ لوړ کوو غږیږي چې اواز مو ټیټ راځي، مهرباني. مهرباني وکړئ. ښه، فکر کوم له دوی سره اړیکه خطر منوریدونکو، هر کله چې تماس نیسئ نو یو سم موقعیت انتخاب کړئ. یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشي خبرونې ته خراغلی. بلې، مهرباني وکړئ. اوریدونکو کله چې تماس نیسئ نو مهرباني کوئ خبرې وکړئ، ځکه نور اوریدونکي هم په لاین کې وي. یو بل اوریدونکی هم را سره شته. سلام، مهرباني خبرونې ته خراغلی.
السلام علیکم، دا جادې راډیو ده؟
وعلیکم السلام. بلې، مهرباني. غزنی نه خراغلی خبرونه ته. بلې، ساس آواز منګلرو، مهرباني وکړئ. ورور،
دا جلستان په دا ورساری باندې دا لږ دور سره کیږي.
آواز هم قطع شو. په ولسوالۍ باندې څه کیسه ده؟ ښه، له دوی سره مو تماس پرې شو. خانم امیری سوال کردم پیش کې، بفرمایین در رابطه به مو فکر چقدر محیط و زمینه مساعد است برای خانمان که بیاین در حکومت و در مشخصا در ارگان عدلی و قضایی وظیفه اجرا بکنه؟
سلامت باشین، سوال بسیار خوبی را کردین. زمینه متاسفانه زمینه که آنچنان باید مساعد بود برای خانم ها که حضورشان بیشتر باشن، متاسفانه فعلا در حکومت وحدت ملی یا در حکومت فعلی ما وجود نداره، به خاطر ازی که خانم هایی که واقعا توانایی دارن، استعدادهای شایسته دارن، اینا نمیتونن به دلیلی که یا مثلا واسطه ندارن، یا مثلا مشکلات های دیگری هست، یا مثلا اقتصاد آنچنانی ندارن، اینا نمیتونن وارد یک مرحله کاری شون. و مشکلات های دیگری که ما از ولایت ها یا مثلا از ولایت های دوردست داشته باشیم، خانم هایی که هستن در اونجا، ما خانم های فعالی را داریم، اما متاسفانه به دلیل ناامنیتی ها، ناامنی که امروز در افغانستان هست، اینا هم نمیتونن حضور گسترده داشته باشن. خب باز هم خوشبختانه بگویم زمینه فرصت ها هست، ولی ما بیشتر به این اکتفا نکردیم که بیشتر باید یک بستر باز شود برای از اینکه خانم ها بیشتر در نهادهای دولتی و در نهادهای عدلی و قضایی بیشتر حضور پیدا بکنند تا بتونن مشکلات و راهگشای مشکلات های دیگر خانم ها شود.
بله، اوریدونکو دونه پجریان که 0 و 9 و 6 و 9 و 6 00 شپږ شمیره فعاله وي، او هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. 0 و 9 و 6 و 9 و 6 و 15 45 40 45 40 مو د ټلیفون شمیرې دي چې همدا اوس فعاله دي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي. فکر کوم یو اوریدونکی را سره وصل شوی. بله، سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوې ده. په هر حال خانم امیری، شما اشاره کردین که زمینا است و شنونده ما وصل شده، ببخشید نمیره میگیریم. سلام ستړي مشه مهرباني وکړئ خبرونه خراغلی. شوکت خان مهرباني وکړئ خبرونه خراغلی.
ژوند او سه زمنګ چینو له سوالې کې دا ډېر ظلمونه کوي خلکو سره، باچې دا ظلمونه کې جو هر چا نه بې ځای روپۍ اخلي که دغه لږ چشی لاندې وړي یا دغه ته په چشی وړي روپۍ تر اخلي 500 روپۍ تر اخلي، دا ظلمونه خلکو باندې کوي. باچې دا ظلمونه ونه شي
څوک یې کوي؟ وبخښه شوکت خان،
محلي پولیس. محلي پولیس
ښه، محلي پولیس پاچین کې،
پاچین کې بلال په نوم باندې هغه مشر.
بله مننه کوم ورور شوکت خان، او اچین تماس نیول که څنګه د خبرونې د موضوع په اړه را سره ونغه کې پر حل خپل ستونزې مطرح کړه. یو بل اوریدونکو هم لرو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراب لري، مهرباني وکړئ ستاسو غږ موږ لرو. سردار محمد خان خبرونه ته خراب لري.
زه خور خو دې خور نه خو دې مننه کوم کور یا باز شوی دوی خدا جان له سوال له کال کیږي چې ما یو شاه سره داوه ده، یو ظالم سره داوه ده په حکومت کې، مګر هم په دغه سال سو کلو کې ما واړو د استناب ما کمی ته، د باګرامې ما کمی ته، د قضای دولت څارندوالۍ ته، هغه قواله په ثبوتو په اعتبار باندې په نظر د کادیسترو په نظر د ایاتانو د ولسوالۍ د جرساو په نظر د ایاتانو د ولسوالۍ د باګرامیو ټولو مې په ثبوت کې اعتبار ته ورسولی ده چې قواله جاري وختله. اوس مې په سرنزالۍ قضای دولت کې مې دوسیه پرته ده او کاله کېږي هغه کندې ما زورور ده، هم زورور ده هم پیسه دار ده. یو ورځ یو قاضي ته ما ویلي د استناب محکمې ته ما وقاضي ما پاک ظلم وکړه، ما خو هغه قواله درته په ثبوت رسولې ده چې هغه جالي دي، نو ته څنګه په نپه باندې دې پیسه ده کوې؟ واجي محمد خان زور په ګوره واسطې ته ګوره، واجي محمد خان زور نه لرم، ما ویلي چې نه لري، نو دا څوکۍ باندې ټیکسته ناستې یو دمې راته په شپکو ویلو باندې
بلې. ډېر مننه کوم ورور، زموږ ورور تماس نیولی و. میشه خانم امیری سوال را کې مطرح کردم و می مسئله کې شنونده ما مطرح کرد، گفت که 14 سال میشه که من دعوه دارم. یک نمونه است و ما داریم شنونده دیگه ایم که به می شکل با مشکلات متعدد روبرو است. بفرمایید.
سلامت باشین. واقعا برادر گرامی، ما مشکلات واقعا زیاد هست در افغانستان، نه تنها در نهادهای عدلی و قضایی، در همه عرصه ها مشکلات ها بسیار مشکلات جدی هست و خصوصا یکی از مشکلات های همی است که ما زوردارایی که امروز بدبختانه در افغانستان هست، اینا قانون زیر پا میگذارن و همیشه ظلم کردن بالای مظلومین و همیشه حقوق مظلومین زیر پا کردن، که اینمی باعث میشه که ما قانون به شکل درست نتونیم تطبیق بکنیم. اینا مشکلات ها را ما میپذیریم، مشکلات ها در نهادهای دولی و عدلی و قضایی هست، و اگر یک دوست ما و یا اگر شهروند ما مراجعه میکنه به نهادهای عدلی و قضایی، ماها و سالها را در بر میگیره تا اینا به مو حق و حقوق خودان برسن و یا شاید اصلا نرسن. این مشکلات ها هست، ولی باز هم ما خواهشمند از دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم که اینا یک زمینه ای را مد نظر بگیرن تا که اون کسایی که نمیتونن دسترسی ندارن و یا مظلوم هستن بتونن حق و حقوقی را که در دست یک زورمدار هست، در دست یک ظالم هست، اینا بتونن که به صورت درست از طریق شبه های قانونی اینا به دست بیارن.
و خود مردم چقدر مسئولیت داره؟ شما گفتین که خب زورمندا هست و قانون زیر پا میکنه و این مسئله متاسفانه در کشور ما زیاد هم هست، خود مردم در این قبال چی مسئولیت داره به نظر شما؟
یکی از اکثر مشکلات ها که است، ما متاسفانه مردم باید آگاه باشن. آگاهی مردم رول عمده را بازی میکنه. در اکثر کشورهایی که همیشه تحت استثمار بوده، تحت یزی بوده که زورمندا بالاشان حاکمیت داشتن، اینا همین مردم بودن که قیام کردن و آمدن حق خدا گرفتن، حق همیشه گرفته میشه، داده نمیشه بر کسی. مردم باید آگاه بشن و هیچگاه زیر بار ظلم نروند. زیر بار ظلم رفتن خودش به نوع خود یک نوع گناه است. اینا صدایشان اگر در نهادهای عدلی و قضایی، اینا باید مراجعه بکنن بیشتر به هر نهادی که همو صداهایشان در نهاد نهادهایی که امروز بیشتر برای دادخواهی کار میکنه، برای رسیدگی به مشکلات مردم کار میکنه، به این نهادها مراجعه بکنن و بتونن امو مشکلاتشان از طریق این نهادها و امو دادخواهی هایی که به خاطر حق مظلومین هستن اینا گرفته بتونن. و ما فکر میکنم که یگانه راه حل از این مشکلات ها مردم باید آگاه بشون و هیچگاه زیر بار ظلم نروند.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو مننه کوم له تاسو چې تر دې دمه موږ سره یاستئ. ورزو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو تماسونه راوخلو. ښه، مخکې له دې چې دمه واخلو، یو اوریدونکی را سره وصل شوی دوی به بلې سلام ستړي مشي خبرونه ته راغلی. بله، او مهرباني وکړئ. زه هیمال د هلمند ولایت
څخه ده.
مهربانی وکړئ خبرونه ته خرغلی.
ما ول نو په هلمند ولایت کې د اتصالاتو د سیم شبکو اړیکه کار کوي. کچېرې دغه ستونزه زموږ د افغان د سیم شبکه واوري، موږ په نوي ولسوالۍ او په هلمند ولایت کې دا شبکې راکړي، موږ به ډېر ترې خوشحاله شو.
سمه ده، ډېره مننه کوم. ان شاء الله ستاسو غږ به اورېدلی وي. ورزو یوه دمه را اخلو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
تلش کرغاشر او
جنونور ورسوالی په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالی
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. د اونۍ پچریان کې 0098 809 0000 میره فعال وي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. یو ورېدونکی را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم زموږ غږ دوی نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، کلم چې له موږ سره تماس نیسئ نو مهرباني کوي خبرې وکړي، ځکه نور اوریدونکي هم پر لاین کې وي چې انتظار پاتې نشي. بلې، اوریدونکي را سره وصل شوی، سلام مهرباني خبرونه ته خراغلی.
سلام.
وعلیکم السلام.
سلام به شما و شنوندگان شما. ببینین، ما دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتین. دمی موضوعات قضایی و بیشتری که مثلا ما مهمان ما سوال همی راجع است برشان و می خواهیم نظرشان بگیریم. بیشتر موضوعات از عدم آگاهی خود مردم معضلات با وجود آمده، یعنی از خود مردم نمیدانه. یعنی مثلا قواله خود صحیح نگاه نمیکنم، مثلا یا با پشتونولی یا افغانیت یک قرارداد امضا میکنه، یا با وقت کارهای خود انجام نمیدهند، یا یعنی مردم چقدر مسئول است. هدف من نیست، سوال من نیست که چرا مردم خود مثلا به اسناد خود توجه نمیکنه، کپی از اون نمیگیرن، شاهد نمیگیره، حتی در بعض موضوعات شاهد عیب از در جامعه افغانی. یا باید از امو اول قراردادی که میکنه یا معامله ای که میکنه صاف باشه و به شریعت یا به حکم قانون استوار باشه. یعنی بسیاری ما که میبینیم به یک اندیوالی اکثر نفر میشینه، یک موضوع را میکنه، کافی نمیگیره، شاهد صحیح با وجود نمیاره. یکی موضوع شما هر روز همی موضوع یک موضوع است که خانم ها چیگونه مثلا در قضایای دولت چیگونه را بیافه. یعنی دیگه موضوعات هم هست، اگر بالای اونها بس کنین تمام یک موضوع است که
مثلا
دولت جای نداره.
دکتر صاحب، او بخی دغه دزمونږ د خبرونه موضوع هم داده چې میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي، نو زمونږ خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده، نو ځکه مونږ په همدې مسلې فوکس کوو. بله، او پروګرام هغه هدف او پروګرام همدې مسلې لپاره ټاکل شوی. ډېر مننه کوم تاسو تماس هم نیولی. امیری صاحب، شما سوال ډاکټر صاحب، مردم چقدر مسئول است، بفرمایید. رابطه
سلامت باشین برادر ارجمند. من قبلا هم اشاره داشتم که مردم یکی از رول‌های اساسی را بازی می‌کنند در عرصه ازی که در آگاهی و در عرصه ازی که بتوانند حق خدا را بگیرند و تحقق حقوقشان شوند. اینا مسئولیت بیشتر دارند نسبت به نهادهای عدلی و قضایی و نسبت به امو پیمان‌هایی که بین هم می‌بندند. دوست ما اشاره کردند، برادر ما گفتند که مردم بیشتر به اساس درست از امو اسناد خود درست محافظت نمی‌کنند و یا کپی
وکسین میگیرن. ما در افغانستان یک معرکه داریم یا به نام جرگه هست یا به نام میانجیگری هایی که هست، اینا بیشتر به اساس همون لفظی برقرار میشه، به اساس همون قراردادهای لفظی عقد منعقد میشه و دوستا بیشتر به مو اساس پابند هستن. اما متاسفانه که آگاهی شرط اساسی هست، ما نباید با مو اقرار به لفظ پیمان هایی که باید پیمان های اساسی هستن که مو عقد منعقد میکنیم باید روی یک اثر مکتوبی هم داشته باشیم که تا بتونیم من بعد که اگر مراجعه میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی و یا همچنان که اگر به خاطر حقوق خود اگر حقوق ما زیر پا میشه مراجعه میکنیم که تا حقوق ما حقوق پیدا بکنه. در این صورت ما باید مکتوب های کتبی داشته باشیم و از آگاهی مردم شرط اساسی هست. مردم باید مسئولیت پذیر باشن، اسناد خود را به صورت درست نگهداری بکنن و همچنان شرط اساسی که خودتان اشاره کردین برادر ارجمند، آگاهی مردم شرط اساسی هست.
بله امیری صاحب، اگر بحث را جنبدی بکنیم، به مشکلات هم اشاره شد و مشخصا اگر سر مشکلات گپ بزنیم بسیار زیاد هم است و بالاخره بله. اگر رای حل به نظر شما چی است بفرمایید دایی دکتر.
سلامت باشین. رای حل همی است که ما بتانیم جامعه که ما آری از مشکلات داشته باشیم و جامعه است که بیشتر مردمش آگاه باشن، مردمشان مسئولیت پذیر باشن و نه تنها از کوچکترین فرد جامعه تا بزرگترین فرد دولت، اینا باید مسئولیت های شهروندی خود در قبال شهر خودان در قبال کشور خودان ادا بکنن که تا داشته باشیم یک کشور آری از همه مشکلات ها و چالش ها و بدبختی ها. و تنها رای حلی که من فکر میکنم امی آگاهی بلند بردن سطح آگاهی مردم هست که مردم آگاه شوند و این آگاهی مردم باعث از این میشه که از چالش ها کاهش پیدا بکنن و حکومت هم در اینجا نقش اساسی را دارن که اینا هم باید در عرصه ظرفیت سازی جوانان، در عرصه ظرفیتی که همه کسایی که واقعا شایسته هستند، توانایی دارند، لیاقت دارند، اینا را در عرصه نهادهای دولتی بگمارند تا بتانیم که یک کشور آری از مشکلات، آری از چالش ها و همه اینها داشته باشیم.
مدنی فعال زهره امیری، لتاسو دیر من نکم چه خبرونه تراغ لیز مونگ بلنه ممنه لیوا. قدر من آوریدون کو لتاسو هم دیر من نکم چه تر دیده ما لمونگ سروی او ده غو آوریدون کو تماسون موچیوانه شوی خستلی از مونگ مزیرت تو و منی. دونه پجیریان که 0909-0006 میره فعال بی کولیشه آغا میرمنی چه با عدلی و قضایی بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي، له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم. تاسو ټولو ته ښه روژه، الله مو مل شه.
سر کړي به منګلې څومره حسن اختر دلې چې دې سر کړي به منګلې څومره حسن اختر دلې دبل په خا کې خندې دې زړه می تر پتو خوب نو یو قیامت لګدا خبر اورا ایسا د غم ساتو لګدا خبر اورا تو لگتا خبر ہمارا ایسا غم ساتھ لگتا